اذنکو زمو شاله ګو پرونو پرونو کې د خپل کوربا اسرائیل لمومن سلامونه ومنې د لرم چرو جوړ وستي وخت د ورځې درې بجې شوي نن د خالی ورځ د 2018 کال د نومبر د میاشتې 26 نیټه ده په دې ګړې کې ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو او په وروستۍ نیمایي کې دوه اونیزې خپرونې سروې او جمهوریت هم لرو خو لومړی ورځو بشیر ګواښ ته چې تاسو د سات تازه خبرونه وړاندې کړي
نن په مومند کې دوه پاکستانی پوځیان او څلور وسلوال او په بلوچستان کې دوه چینایي انجینران وژل شوې دي د پاکستان بشري حقوقو کمیشن له حکومت غوښتي چې لا درک بلوچ مشر واحد بلوچ دی معلومه او راخوشي کی د کیوبا پخوانی ولسمشر فیدرل کاسترو د نوي کالو په عمر وفات شو د خبرونو تفصیل نن په مومند ایجنسی کې پر امنیتی ځواکونو وسلوالو برید کړی چې پکې د چارواکو په خبره 234 وسلوال وژل شوې دي په سیمه کې امنیتی چارواکو د نوم نه خبرولو په شرط مشال رډیت وویل چې نن سهار په غلنې کې د امنیتی ځواکونو په مرکز دغه وسلوال حمله کې 44 کسان زخمن شوي هم دي د پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې ده تر دې حمله وروسته په غلنې کې تعلیمي او نورې ادارې د امنیتی ځواکونو لخوا بندي کړل شوې دي گوادر تا چیرما د بلوچستان په ساحلی خار پسنی کې نصرګند وسلوالو د ډزو په نتیجه کې دوه چینی انجینران هغه محل وژل کله چې دوی د کار په خوا روان وو د پیښو وروسته د چارواکو خبره وسلوالو کسانو د چینایانو موټر هم د ځان سره بیولې دي اسیسټنټ کمشنر پسنی منصور گچکی په وینا چینی انجینرانو په سیمه کې د تیل او ګیس د موندلو په یو کمپنۍ کې کار کاوه تر اوسه پورې کوم وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د جولای په میاشت کې لادرکه کړل شوي بشري حقوقو فعال واحد بلوچ پاړه د شاوخوا دریو میاشتو تیریدو وروسته هم هیڅ معلومات مخې ته دی راغلي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف پرون کراچي کې خبرونه وویل چې د واحد بلوچ موندل لپاره له تیرو دوو میاشتو راهیسې کوششونه پیل کړي دي خو چارواکو ته هیڅ معلومات نه دي ورکړي
تر دې دما څوک دا هم نه منی چې هغه یې نیولې دی زموږ لپاره به لویه کامیابي دا وي چې څوک دا ومني چې واحد بلوچ نیول شوی او بیا یې عدالت ته وړاندې کړي که داسې وشي نو دا به زموږ لپاره یو مثبت پرمختګ وي
د بشري حقوقو لپاره کارکونکي او بلوچ مشران د پاکستان پر امنیتي ځواکونو داوا کوي چې ملت پاله بلوچان نیسي او بیا یې پر تشدد بے تر تشدد وروسته وژنی پاکستانی چارواکي بیا وایي د لادرکه بلوچانو شمیر تر هغه ډیر کم دی چې د بشري حقوقو ادارې داوا کوي د شمالي بدرستان سوداګر وایي افغانستان سره د تجارت لپاره باید د غلام خان لارې خلاصولو اعلان ژر تر ژره عملي شي او دوی ته د وختو زیانونو معاوضه ورکړي شي په داسې حال کې چې انتظامی چارواکي وایي د غلام خان لار به زر خلاص شي د وزیرستان ځینې تجارانو نن مشال رډیو سره خبرو کې د دې لارې د خلاصولو ترڅنګ سوداګرو ته د نورو اسانتیاو برابرولو غوښتنه هم وکړه بل خو د خبر جنسې د تیرا میدان او باړې مشرانو نن مشال رډیو سره خبرو کې ویل چې په سیمه کې د امنیت ټینګېدو حکومتي وادو وروسته هم امنیتي ځواکونو ځینې لارې د خلکو په مخ تړلې پرېښې دي د خبر پښتونخوا حکومت د احتجاج په ډول سبا لکېدونکي د ملي مالیاتي کمیشن په یو غونډه کې لګډون څخه انکار کړی دی د خبر پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سید پرون په پېښور کې خبر اعلان وویل چې د ګل پورس کېدونکو د غونډه کې د نه ګډون سبب دا دی چې مرکزی حکومت د خبر پښتونخوا د مالی حق په لړ کې د دوی اندېښنې نه دي ختم کړي او نه هم د ان اف سی وارد د غونډې ایجنډا له صوبایي حکومت سره شریک شوی دی پاکستان کې مالی سرچینې د ان اف سی وارد لارې په صوبو تقسیمېږي تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش 15 وسلوال وژل شوې دي او څلور یې ژوبل دي د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول ته الله خوګرنی د شنبې په سهار مشال ریډیو ته وویل چې عملیاتو کې مغول خیل غونډي خیل او تنګي خیل کلي هم له وسلوالو پاک شوې دي بلخوا د نورستان چارواکي وویل چې دغلته په دوا بلوسوالۍ کې له تېرې ورځې رئیسي جګړه درېدلې ده او وسلوال په شا تمبول شوې دي د کیوبا انقلابی مشر فیدل کاسترو چې په دغه کمیونیستي هوادی و څلوخ کاله حکومت وکړ نن د 500 کلونو په عمر مړ شو. دغه ورور او د کیوبا اوسنی ولسمشر راول کاسترو نن پر ملي ټلویزیون د نوموړي د مرګ اعلان وکړ. ویل چې هغه بیګا پر اته نیمې بجې سا ورکړه. په کیوبا کې به د هغه په مرګ څو ورځې ملي ماتم کیږي. نوموړی له اوږدې مودې راهیسې ناروغ و. په 2008 کال کې یې ورور د هغه پر ځای د حکومت چارې سنبال کړې. د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو مشرانو د هغه په مرګ خفګان ښودلی دی. فیدل کاسترو په دنیا کې د کیڼ اړخو سیاستوالو لپاره یو داسې انقلابي کس و چې په لاتیني هیوادونو کې د امریکې د اثر رسوخ په مقابل کې ودرېد او د کیوبا غریبو خلکو ته تعلیم او روغتیایي سهولتونه برابر کړل. په فرانس کې چارواکي وایي د تیرې اونۍ په پای کې 15 مشکوک کسان په دې تور نیولي دي چې په پیرس کې د ترهګرو بریدونو منصوبه یې جوړوله. د پیرس په پیرس کې د استغاثي وکیل فرانسو مولنز ویلي نیول شوو مشکوکو کسانو د موبایل له لارې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د قمندانانو څخه لارښوونې ترلاسه کولې. مولنز پرون ویل په سټراسبرګ او مرسی ښارونو کې د چاپو په مهال یې اټومیټک وسله هم ترلاسه کړې ده. چارواکي وایي نیول شوي 15 کسان چې پکې 4 د فرانس او یو د مراکش دی عدالتي پلټنې ته روانې دي. او د ایران سرکاري ټلویزیون وایي په شمالي مرکزي سیمانان صوبه کې د ریل ګاډو د پرونی ټکر له امله د مړو شو شمېر 40 ته رسېدلی او په دې پېښې کې 2 کسان ژوبل دي. تسنیم خبري اژانس د روغتیا وزارت یو لوړ پوړي چارواکي په حواله ویلي د پېښې په ځای کې د ژغورنې عملیات مکمل شوي دي. یو تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل ته چې بشیر وګواښ وړاندې کول. تاسې زموږ خپرونې په مشال رادیو .com هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې اوري په محمد ایجنسی کې وسلوالو د ملیشا ځواک 2 سرتیری وجل او 14 یې جوبل کړي. لپی خو وروسته د ولسی تګ راتګ ټولې لارې تړل شوي. یو ډرایور وایي
کون کی سار کڑی بس نہ وگئی تروا نیلا را بندر بس ناس پہ یار چھو پوری لارا بند خلاف سید قانون واپسی بکو.
د پاکستان سینټ د ماشومانو جنکو په زوره د ودولو او د ناحق وجنو پر ضد د فوجداري د قانونو ترمیمی بل منظور کړي. دغه ګام ته د میرمنو د حقونو مبارزه څنګه ګوري؟
دا ټول یو زنانه باندې تشدد نه دی بلکې دا کرائم پورا سٹیٹ خلاف دی. نو سما خیال کې دې سره به بدلون راځي.
او دا هم اوري چې د کیوبا په خوانی ولسمشر فیدل کاسترو د نوي کالو په عمر کې وفات شوی. د نن په سروې خبرونه کې د میرمنو حقونو مبارزه او قانون پوها امنا رفیق زموږ ملمانه ده.
ټول مور پلار خپل لونو سره ډېره مینه کوي. نو زموږ د دې د مینې حصه زموږ دې له جهیز نه ورکوي او تعلیم دی ولا ورکوي ضروري ځکه چې د حالاتو هیڅ پته نشته او سبا ته د بل چاته چې محتاجې ژوند تیری نو خپل لاس سره ګټلې خوشي اټلیست.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې نن سهار وختي وسلوالو د مومندو په غلنۍ کې د ملیشا ځواک پر مرکز د برید هڅه کړې وه. په وزوایي په حمله کې 2 عسکر وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. او په ځوابي کاروای کې 4 وسلوال هم وژل شوي. د پیښې وروسته مومندو ته تلونکي لارې تړل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د برید ذمواري منلې. نور تفصیل د شانواس ترغزی په دې رپورت کې.
د پاک پوز د عام اړیکو څنګه وای چې نن سهار 6 بجې وسلوال د غلنۍ فرنټیر کور په کیم باندې برید وکړه چې پکې 4 تنه ځانمرګ شامل وو او بارودی جاکټونه اچولي. دوی وای چې دغه برید کوونکو کوشش کاوه چې دننه لاړ شي خو د عسکري ځواکونو ولاړو تنانو پرې ډزې وکړي چې په ځوابي ډزو کې 2 برید کوونکي ووژل شو. ولې 2 برید کوونکو ځانونه وال وزول؟ په دې پیښه کې د آی اس پی آر پوینا 2 عسکري غړي وژل شوي. ولې 14 زخمیان شوي؟ په سیمه کې د لټون عملیات لا هم روان دي. بلخوا پر انتظامیه په سیمه کې د تګ راتګ ټولې لارې تړلې او په غلنه کې تعلیمي او نور سرکاري ادارې د نن لپاره بندې کړي چې ولسم د مشکل سره مخ دي. ناوګه باجوړ تتلون کې د سورلو د ګاډي یو ډرایور وای
زاهد لنکو چلو ناوګه تروانی 51 کې سرکړي بس ناوګه تروانی لار بندر بس ناس په یار څو پورې لار بندي ولاو شو سید قانون واپس وکاو.
د 51 په داخلي دروازه کې د محمود لوی لار د هر چا لپاره تړلې شوی و چې میډیا ته هم محمود ته تک اجازه نه و. عرفان الله جان چې یو ځای خبريال دی وای
دلته چرالو نو روډ باندې او دلته سو د نت د لیګلو یا د غداسي سہولیات نشته بجلی نشته نو بس پدې ځای کې ولاړو بس اوس نو امید شو واپس خطر ازو چرته.
د یاد پیښې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبول کړې ده او دوی وای چې دا برید د دوی د بندشي او تنانو د وژنې او د جماعت الاحرار ډلې د ترهګرو په لیست کې د شاملولو په ضد کړې ده. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال لډو ته وګستی اوردونکو د پاکستان سینټ د ماشومانو جنکو په زور د ودولو او د نهق وجنو پر ضد د فوجداري د قانون ترمیمی بل منزور کړي چې پکې لوړاندې نه تجویز کړل شو سزاګانو کې زیاتوالی شوی. د دغه بل وړاندې کوونکي وایي چې د دې بل مخه له ټولنې دا قسمه رسمونه ختمول دي چې لوجې د دغه هیواد زنانه زورول کیږي. نور تفصیل د مشال ویډیو خبریاله سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې پورس د سینټ غونډ کې د داخله چارو وزیر مملکت بلیغ الرحمن د زنانو د حقونو لپاره د فوجداري د قانون ترمیمی بل کال 2014 وړاندې کړو کوم چې په متفقه توګه منزور کړل شو. بل کې وړاندې تجویز کړی شو سزاګانو کې زیاتوالی وکړی شو چې تر مخه به په زور د خپل بچو واده کوونکو ته د وو کالو د سزا پر ځای لس کاله د بند سزا ورکړی کیږي او په دې کې د غیر مسلمان سره په زور واده هم شامل دی. لدې سره به په بل کې پناه کا کوم زنانه یا بل څوک د وجلو او یا په فرقوارانه پیغو کې د وجنو په سزاګانو کې هم اضافه وکړی شو. او پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي د مدني ټولنې غړي او د قانوني چارو تزیه کاران په دې سوای چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د زنانو د حقوقو لپاره کار کوونکي د مدني ټولنې غړي سمر من الله نو پختل نه هغي وي
دا چې کوم سنت نه پاس شو ټولو کې غټه خبره دا ده چې د دې مطلب چې دا چې یاو ظلم کم هم زنانا سره کیږي که په زور ور سره واده دی یا سوره دا یا تیزاب سره دیو باندې چې تشدد کیږي دا ټول یاو زنانا باندې تشدد نه دی بلکې دا کرائم پورا سٹیٹ خلاف دی. نو زما خیال کې دې سره به بدلون راځي خلکو کې لکھوندې آگاهی راشي لکھوندې چې ها حکومت هم دا ضروری ګڼي چې جبری ودونه چې کیږي یا نور چې داسې څه ظلم کیږي په زنانو باندې نو دا کینه حکومتي لړۍ باندې هم ځان بد ګڼي.
مشال ریډیو چې د قانوني چارو تزیه کار وکیل اکبرالدین په دې اړه پوښتل چې د پاکستان آئین او قانون په دې سوی نو د هغه ویناوا
څنګه چې د سړي خوخه په کار ده څنګه چې د سړي حقونه دي داسې د خزو حقونه دي په خصوصي توګه چې په قبایلی سمو کې مونږ ته کمی مسلې دي نو دا کم چې سلور سیکټر دی په دې قانون کې زمونږ چې کمی خويندې دي زمونږ کمی میندې دي او غیر جداد نه محروم دي یا د هغه ودونه د قران پاک سره کول یا هغه په زبردستي باندې او واده مجبورول یا هغه په سوره کې ور کول زما په خیال چې قانون وي نو قانون داسې یو عمل په دنیا کې چې دا یو لار ده چې څوک هم د
د سینټ غونډې دوران وزیر مملکت بلیغ الرحمن وویل چې د علامه اقبال اوپن یونیورسٹی لخوا د لسم جمعات په امتحان کې د غیر مناسب سوال کولو په حواله یې کمیټي جوړه کړې چې پلټنې به یې کوي. یاد دی چې د وروستیو کې په سماجي ویبپاڼو باندې د علامه اقبال اوپن یونیورسٹی د لسم جمعات پرچا خپره شوې وه چې پکې د زده کوونکو نه پوښتل شوې وو چې د خپل خور په اړه د مضمون ولیکي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږیستې زو پیښور ته د خبر پښتونخوا د خزانی صوبایي وزیر ویل دي چې د روان ګل پر ورځ سرخار اسلام آباد کې د مرکزی حکومت لخوا رابل شوی د کمی مالیاتي ایوارډ یا ان اف سی په غونډه کې به احتجاجن ګډون نه کوي. د دوی په وینا مرکزی حکومت نه خو د دوی اندېښنو ته پاملرنه کوي او نه دوی ته تر اوسه د غونډې ایجنډا ورلېږل شوی. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا د خزانه صوبای وزیر مظفر سید مشال لیډو ته ویل چې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مرکزی حکومت نه په قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ کې سنجیده دي او نه د وړو صوبو محرومو ختمولو کې، او د هر درې میاشتې په ځای ډېر موده پس ان اف سی ایوارډ دغه غونډه راوبلله. خو ولې دې کې هم دوی د وړو صوبو ستونزو ته غوږ نږ دي، نو ځکه دوی په دغه غونډه کې د ګډون نه کولو پریکړه کړې ده.
بغیر د ایجنډي بغیر د ورکینګ پیپر بالکل اپمن سے دور دی جوړی او بل سوال دی اجلاس را واری د دې مطلب دا دی چې د واری دا چې صوبې له تیاری او کی نو صوبې خپل پوینټ اف ویو بیان کی نه د صوبو موقف مخه تراشي او د صوبو فریاد واری دی چې صرف دوم راوشي چې نمبرینګ زیات شي چې او موږ مطلب دا دی چې میټینګ راو وختو اجلاس موږ راو وختو.
نو موږ له زیات کړه چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان وړاندې نه ترهګری او غریبي ځپلې سپې دي او باید د تلسم آئینی بدلون وروسته دي د سبو مالی برخه هم زیاته کړی شي، او ترهګری پس چې کوم خصوصي پنګ ده هغه کې د هم دوی ته زیاتوالی وکړي شي.
سبو ته اسائنمنت ډیر زیات حواله شوی، خاص کر سبو خیبر پختونخوا او د بلوچستان د غیر دوانو حالات ډیر زیات خراب دي. غواړو دا چې په وارنټیرل کې چې کوم د ملټینګ څنګه مخامخ شو او د دهشتګردۍ سره مخامخ شو، زموږ کاروبارونه زموږ انفراستراکچر زموږ تاریخي ادارې دلته ترټ هر وخت هغه د چانه پټ نه دي. په هغه حواله باندې چې کوم وارنټیرل کې 1% سبو ته ملاویږي، نو په هغه چې زموږ ضرورت نه پوره کیږي، اخراجات نه پوره کیږي، موږ په هغه کې اضافه کوو او د سبو حصہ.
بلخوا خیبر پختونخوا صوبائی سملہ کے دا پاکستان مسلم لیگ نواز ڈالے دا صوبائی سملہ غڑے رشاد خان وائی چې خیبر پختونخوا صوبائی حکومت لمړیتوب دا صوبہ او نه دا دی صوبے اولس تے، او وړاندې نه پختونخوا صوبہ دا مالی بحران او ستونزو سره مخ ته، نو باید پر راتلونکو ان اف سی ایوارډ غونډه کې دوی برخه واخلي. ګنی برخه نه غستو له وجې به د دې صوبې مالی ستونزې نور هم سیوا شي، او پرمختیايي کارونه چې کم وړاندې نه دنش برابر دي هغه ټول به په مکمل توګه بند شي.
حکومت اولنی رز نه تاسو ګوره هغه فوکس دا شوبا اولنی رز نه نو کوم چې سنجیدا ایشو دې د دې شوبې ته د پښتنو خلکو سره وا بس د دې د دې نه دې شوبا حکومت دې سنجیدا اندازه لګي زموږ شوبا رلډي تاسو ګوره چې کوم دلتا بیروزګاری کوم شر روانه دا کوم ترقیاتی کارونه شوبا اړړي یو بحران تر روانه دا د مالیات لحاظ سره او شوبا دیواله کې تر روانه دا نو دا سي پټین کې او تاسو ان اف سی ایوارډ کې شرکت نه کوي نو دې سره زموږ شوبې ته په هر اړې سره ډېر زیات نقصان.
د پاملدا چې قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ کې د پاکستان د آئل نلاندې په یو خاص تناسب کې په ټولو صوبو او مرکز کې هم مرکزی حکومت د مالی وسایلو ویش کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
مشال ریډیو ته وګستئ. د خبر ایجنسی د تیرا میدان او باړی مشرانو غوښتنه کړې ده چې د امن بحالېدو وروسته دې مهمې لارې خلاصې کړل شي. دوی وایي چې اوس هم د دوی په سیمو کې امنیتي ځواکونه خلکو سره په تګ راتګ کې سختي کوي او زیاتره لارې یې تړلې پرتې دي او خپلو کلو ته په ډېرو اوږدو لارو باندې رسي. نور تفصیل د مشالې خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د تیرا میدان یو مشر ملک دوران ګل پر د مشال ریډیو ته وای چې د دوی لوی لار د اخلاص کړی شي او سہولتونه دی ور کړی شي.
کله کنه چې یو خو د میتی روچ کوم دای کنه میدان چې پکې د لاس کوم نه ای هغه لای ول یار باندو چې غل وی ای کک خیل چې دغه نه په شل کیلومتره کې مخ کې غل یار نه پوزیون نه می پروت دی. نو دا اپیل کوي چې یو د مې ول یار کولو شي دا سکولونه چې مل جوړ شویل کې منده سب شړل کې نوستي اسپاتولی نندی نه پکې ډیسپنسری شته نه پکې زیشته.
او د باډي ملک وارث خان پر دې وای
نو د ما خل چې دلته خو یو شب روغ نه پاتې شوی ځکه چې تر کور پورې او چې د چا برستن نه وی او چې ترې نه وی د چا د کوټې چا تیر نه وی لړګي نه وی د سر چې څومره ژوند دا ټول ختم یعنی زیرو نه سٹارټ اخستون کې راځي دا هر څه تس نه نست اوس مون تیرال روډونه نمون خلته سپټالونه پتیرا کی الته خبرو جدي بجلی کم سولر پروگرام دی دغه چې بجلی وی انی ویل ته ټوبلونو ضرورت ته خلګو وبو تک چې پس پتیرا کی باران وشي ووري وشي بیا زنانا 2 کیلو 3 کیلومتر اوسه پروړي نو غول په کور چې زای په زای باندې وبوندو بس وشي چشمی دی الته خلګو خپل غین او برات لشي کني وی ټوبلنه والے شي وبل ډیر نشدي لاندې دی اوته شي
د فاټا د بیا بهاله څنګه د خیبر ایجنسی کوارډینیټر یوسف وای چې دوی د تیراو باډي د بیا بهاله لپاره په لویو منصوبو باندې کار روان کړی دی او په دې سیمو کې به وران شوي کورونه سکولونه او روغتونونه بیا رغوي د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په تیرا میدان او باډه کې اوس د امنیت وضع ښه شوې ده او په دې سیمو کې ولسي ادارو خپل کار پیل کړی دی او لیویز او خاصدارې هم ورلیږلي دي او په را روان نږدې وخت کې به په تیرا میدان او باډه کې زیاتره برخې د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص کړی شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
له خبر ایجنسی زو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان سوداګر غوښتنه کوي د غلام خان لار دې زر تر زره خلاص کړل شي چې دا رنګ د افغانستان په ګډون د منځنی ایشیا له هیوادونو سره تجارت پیل کړي دوی په میرانشاه کې د نړیوال کچې منډۍ هم غوښتنه کوي د زربیزه بملیاتو مخ کې د شمالي وزیرستان کاروباریانو به له ګوندی هیواد افغانستان سره تجارت کوو خو تر پوځي عملیاتو شروع کېدو وروسته دغه کاروبار بند شوی نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورت کې ورو
شمالي وزیرستان د سبزو او فروټو منډي لوی تاجر عبدالله خان چې د افغانستان او روس پورې د فروټو کاروبار کړی وایي چې غلام خان ترانزیت لارې اعلان دې زر عملی شي او وړاندې ورته اوړېدلې تاوانونو معاوضه دې ورکړي
په تر غونډۍ باندې چې روس ته د میشا کیمه کې نو پونچ کېږي هغه $40,000 خرچه میش په یو ټراک باندې درې میکانه د غلام خان په لیار باندې مخشې $15,000-$16,000 خرچه وا وېس خو کېدای شي چې په دانا کامه شي په نیمایي باندې سفر شي پار کړي او په خرچه شي پار کړ درې می د افغانستان د تاجکستان د ازبکستان راځي د میش میرانشاه په لیار باندې وي دا سپلای میش کړل د افغانستان نامشته انګیر بل شیدا و غیره ټولر میشته د انټرنیشنل منډی په میرانشاه باندې چې دا مارکیټینه جوړیږي چې میشه منډی یا بنیاد تعمیر ورسره شری شي
د سبزو او میوو اتحادیه مشر راجی اختر جانوی وزیرستان کې کسٹم کمپلیکس غواړي او د نورو خارونو په شان لویه منډی دی جوړ کړی چې دوی د تاجکستان او ازبکستان پورې سبزی او میوې لګي
اس میر په خریشه مولینا تل کې هغه بیا طبیعي چې دا خو لاس ورځې پتې دي قانوني طریقه باندې دا کمپلیټ جوړ کړو په دنیا شکیم شار چې دا اول ضرورت باندې دا وته دا مطالبه ده چې میشتا منډې جوړه کړو لکه په نره پاکستان سے په نره شارې سے جوړې دي وزیرستان خو یوا بین الاقوامي منډې جوړې شي افغانستان سره ده تاجکستان سره ده ازبکستان سره ده سبزی میوې د هر شي حکومت تبا پیدا وی امیجا
کمر زمان وای دوی د افغانستان تاجرانو سره د پخوانه ښه روابط ساتلی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د آزاد تجارت پیل شي
خاص کر د پولیټیکل ایڈمنسٹریٹر نه فوجي حکام نه د مطالبه دو چې آزاد تجارت د میشتو بحال شي لکه څنګه چې میشتا مخ شه آزاد تاګرو تاګو قانوني چې کیمه طریقې دی اغین اورسه د آزادی میشته ملاو شي چې میر د تاجکستان افغانستان روس پرا میش کی نو درې می د میر الوتی د میر داس نر سبزه می وی تیرو تی کنه حکومت فائدہ دو ټیکس ای بون یو غریب سړی نه ونسه یو د ملدار د ټول روزګارو بحال شي
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی مشرانو نه پوښتل نو دوی وویل د غلام خان لارې خلاصولو لپاره ټول انتظامات مکمل شوي دي او د ځایي تاجرانو ټولو مسلو ته پام دی چې په خصوصي ډول به د دوی مسلو هوارولو هڅه کړي یاد دی وی چې میرانشاه لویا منډی نه د شمالي وزیرستان او افغانستان تاجرانو ترمنځ د کالونو نه آزاد تجارت شوي او روزانه د غلطانه سلګونه گاڑی د دواړو ملکونو ترمنځ مالونه وړي راوړي چې د تاجکستان او ازبکستان پورې دغه تجارت غځېدلې خو شمالي وزیرستان کې فوزی عملیاتو شروع کېدو نه پاس تر ننه پورې دغه کاروبار بند پروت دی عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش
مشال لڑو تا غوگست ہے اردن کزو اسلام آباد تا دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پا ترکمانستان کی کیدون کی دور زنی کانفرنس کے دا اشک آباد پا راہداری کے دا شامل دو اعلان کرے د وزیر اعظم په وینا چې چین پاکستان اقتصادي راهداري به منځنۍ ایشیا سویلي ایشیا او منځنۍ ختیځ خپل منځ کې وتړي او د په خبره د دغه ټولي سیمې په ګټه راهداري ده. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې ورو
نن د خالی پورس په اشکاباد کې نړیوال پایدار ترانسپورت کانفرنس تخپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې پاکستان منځنۍ اسیا لپاره د مهمې دروازې حیثیت لري او په دې سیمه کې خپل منځي رابطې ګټورې جوړول یې د پالیسۍ برخه دي. د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړي او د ګډو کوششونو له وجې په دې سیمه کې امن، سلامتي او ترقي یقیني جوړېدای شي. وزیر اعظم زیاته کړه چې د ترانسپورت په څانګه کې ترقي د پاکستان په ترجیحاتو کې شامل ده او دا وجه ده چې ملک یې په واگا پولا، تورخم او چمن پولا بنیادی ډانچه جوړوي. د جمعې پورز د ترکمانستان صدر سره ملاقات وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې ترکمانستان، افغانستان، پاکستان، هند تاپی ګیس پروژه د دې سیمې د ترقی منصوبه ده او مکملېدو وروسته به ترې پاکستان کې د ګیس ضرورت پوره کېدو کې مرسته ترلاسه شي. مشال ریډیو چکلا د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق نن تپوس وکړو چې تاپی ګیس پایپ لاین منصوبه مکمل دو لوجی په پاکستان کې د توانای په بحران ترکم حدا قابو موندې کې دی شي. نو نو موړې وایي
پاکستان کې د توانای بحران د کم چې رسد او طلب دی د توانای چې پاکي بجلی دا ګیس کا او تیل دی د درې وړو شیزونو کې رسد کم دی او طلب ډېر زیات سیوا دی. د عوام باندې ډېر زیات بد اثراتي زمونږ ملک دننه کم ریزروایر دی هغه ډېر زیات کم دی. د پاکستان سره چې کم اپشن دی یو د ایران نه د شانتي وستا تاپی چې کم دا یو دغه اپشن دی. پاکستان د قطر نه ال پی جی هم امپورټ کولو پروګرام جوړ کړی دی. ریوانا ضروري دی خو په دې کې کوبې عوامو ته دا ریډر دې په درسي هغه د ریوانا منصوبو کې به چې کومه تاسې دا دا ډېر اهم منصوبه ده او دا ډېر خو اثرات په اقتصادیات باندې هم شي راتلي.
د میراج الحق په وینا کې موجوده حکومت ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبې نه علاوه د نړۍ ځینې نورو ملکونو سره د توانایي لړکې لاسلیک کړي لوزنامې عملی کړي نور سره په پاکستان کې د توانایي بحران په مکمله توګه ختمې دیشی. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
مشال لڑیو تا وگستے د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن وایي دوی کوشش کوي چې د بشر حقوقو کارکون کی واحد بلوچ د لدرکۍ پړه معلومات وکړي او د هغه د خوشی کولو لپاره یې اهل ځلې اهم پیل کړي. د هغه کورنۍ وایي تر اوسه دوی دا معلومه نکړه چې واحد بلوڅ چرته دی او ولې تختول شوی. پړې نور تفصیل له فرخنده صدورو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې د جولای پر شپږویشتمه بې درکه شوې د کراچۍ لیکوال او د بشري حقوقو د پاره کارکونکي واحد بلوچ درې میاشتې وشوې خو تر دې دمه یې نه په عدالت کې اورېدنه وشوه او نه ورته د پاکستاني ادارو لاړخه د هغه په اړه کوم معلومات ورکړل شول. په کراچۍ پریس کلب کې د جمعې په ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف وویل چې هغوی د سیاسي او سماجي کارکونکو، ادیبانو او پوهانو لخوا د واحد بلوچ لپاره د لاسلیک یو مهم د تیرو دوه میاشتو راهیسې پیل کړی چې ورته د سی واحد بلوچ یعنی واحد بلوچ بچ کړی نوم ورکړل شوی دی خو لا تر دې دمه دوی په دې کې بریالي شوي نه دي چې د هغه په اړه د عدالت یا پولیسو له لارې کوم معلومات ترلاسه کړي.
تر دې دمه څوک دا هم نه مني چې هغه نیولی دی. زموږ لویه کامیابي به دا وي چې څوک دا ومني چې هو هغه نیول شوی او بیا عدالت ته وړاندې کړي. که داسې وشي نو دا به زموږ لپاره یوه مثبته خبره او پرمختیا وي.
د دغه خبری کانفرنس په وخت واحد بلوچ ته کورنۍ غړي هم موجود وو. د بشري حقوقو د کمیشن د سند څانګې مرستیال مشر اسد بټ پر دې موقع وویل چې هغوی د کراچۍ ښار په ګډاب تاڼه کې د دې پیښې نه شاوخوا دوه میاشتې وروسته د واحد بلوچ د بېدرکۍ اف آی آر هم درج کړی دی او په عدالت کې هم درخواست کړی خو له بده مرغه یوه اورېدنه هم تروسه نه ده شوې.
په دغه کیس کوم خاص پرمختګ نه ده شوی، بس د اورېدنې نیټه راشي او وړاندې بل نیټه وټاکي او اوس د دسمبر د میاشتې وړومبی نیټه ټاکل شوې ده.
واحد بلوچ د کراچۍ د لیاري سیمې اوسیدونکي دي چې د ښار په سیول روغتون کې خپله دنده هم کوله. د هغه د کورنۍ غړي وایي چې د جولای پر شپږویشتمه د حیدرآباد نه کراچۍ ته په لار نامعلومه کسانو د ګاډي نه کوز کړی و چې تر دې دمه هیڅ پته نه ده لګېدلې. د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن د چارواکو په وینا چې د خیر ښېګڼې ادارې ایدی فاونډیشن مشر فیصل ایدی هم د واحد بلوچ د پاره د سند وزیر اعلی ته خط لیکلی دی او هغه ورتا د پورا مرستو باور ورکړي.
دا فرخنداسته چې تاسو ریپورت باندې کوریدونکو وخت شوه د نیو بچو بشرګو اهم سټوډیو تر غلی نوراز چې لاوی د خبرونو لاندې زور
چارواکي وایي د بلوچستان گوادر سره نږدې په پسنی سیمه کې نڅرګنده وسلوالو دوه چینی انجینران هغه مهال وژل شول چې کله دوی د کار په خوا روانو. تر اوسه کومې وسلوالو ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. نن په مومند ایجنسۍ کې پر امنیتي ځواکونو وسلوالو برید کړی چې په کې د چارواکو په خبره دوه سرتیري او څلور وسلوال وژل شوي دي. تحریکي طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دې برید ذمواري منلې. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي د جولای په میاشت کې لا درکه کړل شوي بشري حقونو فعال واحد بلوچ پاړه د شاوخوا دریو میاشتو تیرېدو وروسته هم هیڅ معلومات مخې ته نه دي راغلي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشر زور یوسف پرون کراچۍ کې خبرونه ته وویل چې حکومت په دې اړه ورته هیڅ معلومات نه دي ورکړي. د شمالي وزیرستان سوداګر وایي افغانستان سره د تجارت لپاره باید د غلام خان لارې خلاصولو اعلان ژر تر ژره عملي شي او دوی ته د ضرب عذب عملیاتو په دوران کې د اوښتو زیانونو معاوضه باید ورکړل شي. د خیبر پختونخوا حکومت د احتجاج په ډول سبا لکېدونکي د ملي مالیاتي کمیشن په یوه غونډه کې له ګډون څخه انکار کړی دی. د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر مظفر سعید پرون په پېښور کې خبرونه ته وویل چې د دې سبب دا دی چې مرکزي حکومت د خیبر پختونخوا د مالي حق په لړ کې د دوی اندېښنې نه دي ختمې کړي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي چې د داعش وسلوالې ډلې پنځه وسلوالې په مختلفو عملیاتو کې وژلي او څلور یې ژوبل کړي دي. د کیوبا انقلابي مشر فیدل کاسترو چې پر دغه کمونیستي هیواد یې اووه څلوېښت کاله حکومت وکړ نن د پنځوسو کلونو په عمر مړ شو. د هغه ورور او د کیوبا اوسني ولسمشر راول کاسترو نن په ملي ټلویزیون د نوموړي د مرګ اعلان وکړ او په کیوبا کې به د هغه په مرګ څو ورځې ملي ماتم کیږي. او په فرانس کې چارواکي وایي د تیرې اونۍ په پای کې پنځه مشکوک کسان په دې تور نیولي چې په پیرس کې د ترهګرو بریدونو منصوبه یې جوړول.
دا بچر ګواښ چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو سم ورسېدلې د اونۍ خبرونې سروې. د نن په سروې خبرونه کې د میرمنو حقونو مبارزه او قانون پوه امن رفیق میلمانه ده.
السلام علیکم او ستړي مشي په سروې پروگرام کې درته زم علي حمیر ساده هر کله وایم. نن را سره په پروگرام کې لپې خبره امنا رفیق میلمنه ده. امنا د پېښې لپلوه یو وکیل ده. هغه په پېښور های کورټ کې د سیول مقدمو وکیل ده. نن په پروگرام کې لامنا سره خبرې کوو. دا غوي سره زموږ رابطه ټینګه شوې ده. ایته په پروگرام کې هر کله وایو ستړي مشي امنا.
ډیر مننه چې تاسو مالا دونه موقع راکړې چې تاسو ریډیو په ذریعہ خپل آواز اوریدونکو ته رسولې
شمه. امنا څنګه چې ما اوریدونکو ته وایې تاسو په پېښور کې اوسېږئ، کلک شانتي د تعلیم په اړه کې راته وایي چې د کوم ځای نه تعلیم کړې دي؟
زه د پېښور اوسېدونکی ما او ما خپل ابتدایي تعلیم هم پېښور خاري پرائیویٹ ادارہ دا الٹرنا می لسم امتحان ور کو لسم نہ فورن پس دیش پال اس کالو مچواد شوما جما ہسبن ٹیچر ہو نو اگے را باندې بیا مزید تعلیم وادن پس اکڑا نو وادن پس ما سوال سم کو پرائیویٹ بیا می لا کالج کے داخلہ وا ہشتا انٹی لا کالج پیشاور یونیورسٹی سر افیلیٹڈ دے الٹرنا ما خپل ایل ایل بی ڈگری چکم نے 2007 کی وا ہشتا وکالت تعلیم میں حاصل کرا بیا 2007 نمالا تر 2008 کې ما بیا لایسنس خپل واغښت بطور وکیل او هغه ټیم نه تر اوسه پورې لا پریکټس کوم.
نو دا څو کال شو ټول ټال تاسو د تجربه؟
تقریبا 9-10 کال.
تقریبا اته نه کال کې بالکل
8-9 کال دي.
اسی نورې جنکه به هم تاسو او ریچه د وکالت شوبې خوخوي او یا د ایترو جان دینو دای بم ته پوسونه کوچې څنګه دې شوبې ته راتلی شي د جنکو لپاره د وکالت شوبا څنګه ده؟
دا ډیر زیات انټرېسټینګ کوشن دی چې کله موږ وکالت لرو خو هغه ټیم چې دلته جنکه خو به خو ډېرې کم جنکه وي فیمیل چې کم دي ډېرې کمې وي زموږ پروفیشن کې ځکه چې زموږ چې کم دا شوبه د دې ته د سړو پروفیشن ویل کېږي دلته سړي میل ډومینیټډ پروفیشن ویل کېږي نو چې کله موږ راغو اټیم کې های کورټ یو فیمیل جج نوا د فیمیل وکیلانو تعداد هم ډېر کم وو جنکه به راغی خو دلته تنګي بشوي ځکه چې دلته هر طرف سړو سره بکار کې لیټیګنټ چې کم دي هغه سړي اخی کې بیا دا ښځې چې کم وي انکمفرټیبل فیل کولو اهي به پرفرنس ورکولو چې چرته نوکرانی شي جاب تو کې ټیچینګ به شروع کا خو وکالت شوبا کې پاتې بنه شوې زمونږ بیچ چې کم دي 2007 چې کلم موږ راغو نو موږ دلته پاتې شو موږ نه مخکې دوه درې سینیئر میل وکلا موجود وي چې ان ټو سنس اهي پرکټس کولا نو زمونږ راتلو نه پس بیا فارچونیټلی فورن فور جوډیشي کې لکه سیول کورټ په لیول کې فیمیل ججانې واغشتلې شوې خاص کر فیمیل لیټیکنټ لپاره فیملی کورټ لپاره فیمیل خاص کر فیمیل جج به مقرر کولا هغه ټیم نه والا تر اوسه پورې فیملی کورټ کې زیاده تر چې کم دي فیمیل جج کی های کورټ کې ډېر موده پس هم فیمیل جج جوړی دي چې راغلی او اپوینټ شوې نو نن چې موږ کم حالات ګورو د پیښور او لکه عدالتہ زنانه ګورو د فیمیل تعداد ګورو هر وخت سره زیاتېږي او خوشحالي ګو چې فیملیز نه هم وکیلان دي موږ سره چې یې خپل لونه انکریج کړي مخکې به داسې چلو چې وکیلانو لونو به ایل ایل بی وکړه نو هغوی به نه بچي هلته پریکټس مه کوه ایل ایل بی خو دې وکړه خو پریکټس لپاره ماحول ښه نه دی خو نن داسې ماحول دی چې وکیلان دي ججان دي په خپل خپل لونه خپل خویندې راولي او وایي چې راشي پریکټس وکړي.
تاسو دا ذکر وکړو چې ستاسو په ډېر کم عمر کې واده شوی تاسو په هغه موده کې هم به کور سنبال کړي بیا به مسبق هم ویلي نو دا کار څنګه ستاسو لپاره آسان وو کو ګران وو بیا ستاسو سپورټ یا ملاتړ چا کو پدې هر څه کې؟
زه خپل چې کله ګورم نو زه زما هزبند مونږ یو سترګلینګ کپل ته مغرب معاشره کې ګوري کنه چې واده نه پس چې کله خزو خاوند چې انډیپندنت یو کار کوي نو مونږ هم د سيو چې زما هزبند پیرنټس نو هغه هم سترګلینګ او لکه او زه مر سره بیا کم ایج کې راغما ما خپل سټډیز هم کول نو ما خپل تعلیم سره سره چې کله ما بي کوله ما نو کریم کولا ما چې کله اف یو کو اف ان فورن پس ما اون تو شوري فول ټایم کول تمه ټیچینګ کولو بیا ور سره سره ریډیو سره وابسته ما ریډیو باندې می کار کړي دي تقریبا پشار ریډیو میزان کې جیسے ایف ایم 101 کے ماں کار کرے گی تقریبا دے کالا نو ما خپل تعلیم سره دا ایکٹیویٹیز هم جاری ساتل او بچی میم ساتل نو دا بشک یو ګران مرحله وا خو زما ډیټرمینیشن دا او چې نه ژوند کې سکوم او ډېر سره الله تاسو چې لږ همت او حوصله کوي نو الله پاک هم مدد کوي او دې کې ډېر چې وی چې ډېر غټ لاس کې کوم زما د هسبند او هغه یو ډېر شوی دا ډېر پوزېټیو رول زما د فیوچر کې یا زما د پروفیشن کې ما مخ کې راوستو کې راهي ډېر غټ لاس او ډېر زیات سپورټیو نو فیملی نه کا پیرنټ شي یا هسبند شي سپورټیو څوک سپورټیو وي نو زما په خیال تاسو ته منزلونه چې دي یا خپل ګول به چې کول لګ آسان شي.
ام نه تاسو بچی لره؟
او دي زما ماشاءالله سلور بچی دي.
یو اوریدونکو ته ورسو عادل حسین توري رو ټلیفون کړي دي چې تاسو نه سپوښتنه لري.
دینه دا تاسو لرم څه د حقوقو دوه پورې نه خدو مسلو دوه پورې نه دې دوه کیسه مخ بدی تر ډیر چې پورا تاسو ګمونه وچات کړي دي کنه دي وچات کړي لا تاسو پرې کې ور کول یاد سي نورا. ډیر مشکلات دي خو دینه کو تخ کنه.
زمونږ چې کوم کې خځې خپل لیول باندې چې زه پرایویټ پریکټس کوم زه سرکار ګورنمنت سره زما سره تعلق نشته ګورنمنت جاب باندې ما خپل طرف نه دا کوشش کړې دي چې هر اوپن دی لکه خلکو ته معلوم دی عدالت کې مختلف عدالتونو کې ما خپل کارډونه ورکړې دي خپل ویزیټینګ کارډ کې چې دا څه کم زنانې ځان له وکیلان نشي هایر کولې او هغه ته څه مسله ده فار ایگزامپل د مایې کورنۍ څه مسله ده چې عدالت سره رجوع کول غواړي دکه سي سنټرل جیل پېښور چې زنام دے آخی کے زما تک راتا کی ہفتہ کی او زل خام خا زما التا دس زنانا چې کم مختلف جرائم کې رانی ولی شوې دي او اغي سره دونا پیسے لی چدان لیو وکیل ونی سی نو دس زنانا د پاره چې کم دې کار کوم لګیا ما او دی لا فری لیگل ایڈ ور کوم علاوہ مونږه کالجونو کې دا چې پروگرام چې کم دې اویرنس د پاره جنو کو حقوق د پاره کم ضروری مختلف ریڈیو لگا میڈیا پر ذریعہ اخبار کے انٹرویو چھی یا ٹی وی کے پروگرام چھی یا ریڈیو پر ذریعہ لگا دگی دا اویرنس فیمل رائٹس کم دی پرو وومن لاز بارہ کے چس اویرنس سی اغا ورکو
تاسو خبر کول چھی دا اویرنس تاسو دا پوہاوی پیدا کول لا پارہ ہم ہلی زلی کوے نو دا پختنو خزو چھی دے دا پختنی خزو ائی کے اویرنس سنگ دے یا دوی پخپلو حقونو پ قوانینو خبر دی او کنا او بس مهم مسلی دی چې دوی ته نورم دا پډاګ کول پکار دی او نور په هاوی پکې راوستل پکار دی
دا پښتنو خزو دا په هدا لپاره موږ مختلف فورم زبانی کار کړی دي ما مختلف این جی او سره هم د دې سلسله کې کار کړی دي او ریډیو میزان کې پېښور موږ یادو جوډیشل اکیډمي او لیګل اویرنس لپاره پروګرام شروع کړی نیمه دنیا نو نیمه دنیا کې موږ چې کوم دي خزو سره ریلیټډ چې کوم مسلې دي یا ډیسکس کوو ای په هدا لپاره دې نه علاوه پروګرام موږ خپل بار نه اجازه واخ اسکولونو کالجونو کې څنګه اویرنیس نو اسکول لیول نه موږ شروع شو دا کوشش کوو چې جنہ کوتا کالجونو لیول باندې چې کمې طالب علم جنې کې دي چې عمدې عمر نه دي لګ لګ خپل ځا حقوق نه اګاهي حاصل کی دا لګ یو مشکل مرحله دا ځکه چې اکثر اسکولونو موږ اجازه نه ورکې چې تاسو راشه او دا پروګرام کې اکثر دې کې اجازه او د سکیورټي پرپسز په وجه لګ موږ ته مسلې جوړېږي خو خیر موږ خپل کوشش کوو حقوق لرو اویرنس پروگرام کو اسلام تاسو لسه حقوق ورکړي دي تاسو لسه حق ورکړي دې بارے کې سره موږ خبرې اترې کوو یا اکی ته داسې مسله درپیش شي چې هی غواړي مونږ عدالت ته راشو ډیر خځې دي اکه نه تیږي چې خامن راله خرڅ نه راځي نو مونږ څه کوو نو آی ته مونږ وایي تاسو عدالت ته راشي نو هغه یې راسیل کوي چې نه نه زه خامن نه طلاق نه غواړم زه ځان نه شم زه ځان دې نه خلاصوم نو مونږ هغه په یو چې نه عدالت لا تاسو ته طلاق د پاره نه راځي لکه جنرال کانسپټ خځو کې د کله خځو کې دا چې مونږ عدالت ته لاړ وځو طلاق د پاره خځو نو ضروری نه ده چې خځه طلاق د پاره هم عدالت ته لاړ شي خرچې د پاره هم تلی شي خپل خرچې د پاره د بچو خرچو د پاره وخل ټکولو د خلاف هغه تلی شي یا فیملی کوټ سره رجوع کولی شي نو داسې قسمه معلومات چې کوم دي موږ زنانو لزو په کلو کې اطلاع ورکوو او بیا لاره به ته ښیو چې که تاسو ته داسې څه مسله درپېښ شي نو تاسو به کوم لاره اختیار کوئ عدالت ته به څنګه رجوع کوئ وکیل به څنګه هایر کوئ دا ټول پروسیجر چې کوم دی دا ورته ښیو
چونکې تاسو د وکالت له شعبې سره تړلې یې تاسو ذکر وکړو چې ستاسو خاوند وفات شوی دی نو دا آیا ستاسو لپاره د وکالت د شوبې نه دومره پیسې راځي چې تاسو د ژوند تیرولو لپاره لکه کافی دی او که څنګه فاینانشل لحاظ سره مالی لحاظ سره ستاسو څنګه سټرګل دی او که نه تاسو ته آرام ده
نه 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 دلته خو وخت تیرول پاکستان دی ډېر سټرګلنګ هغه دی که تاسو ډېر هم ښه لکه ارننګ کوئ خو دلته پاکستان کې یو داسې سیستم روان دی ایجوکیشنل سیستم لکه هر څه پرایویټایزیشن ډېر زیات دی سرکاري سطح باندې سټیټ چې کوم دي تاسو هغه سهولیات نه ورکوي چې کوم موږ ڈیولپ کنٹریز کی ګورو نو پاکستان یو داسې سټیټ دی چې که ته ښه ایجوکیشن غواړې نو ته به پرایویټ سکولز ته به ځې پرائیویٹ اسکول باندې اس قسم چیک اینڈ بیلنس نشته دی هغه فیسونه چې کم دی خپل مرضی مطابق رسته سیوا کوي او سیٹ آئی نہ تپوس نہ کہیں چیتا تھا سو سکا بھائی کا نا اس قسم سے باؤنڈریز نشتہ زمال کا ماشاء اللہ سلور بچی دی تو خو اسکولوں کی دی تو بیمار شین اور سرکاری اسپتالوں کے آگے فیسلٹیز اویلیبل نہیں دی کم گورنمنٹ پرائیویٹ کلینکس کے یا پرائیویٹ ہاسپٹلس کی دی نچکل ابھی ہم کو گورو کہ ہر سموں گا زالنا پرائیویٹلی اور خپل پیسوں مانے اخلو کو سیٹ طرف نہ دس سو جی پر نشتہ سوائے زما ہسبینڈ چونکہ گورنمنٹ سروینٹ ہوتا ہے پینشن نامینل شاند پینشن رہ گی نودل تو وقت رول انتہائی گران کا دے یو ایجوکیٹڈ خزے دا پارا زکه ز بار بار ترتا زنانه ګورم نو زما هر فورم باندې دغه خبرې چې جنکو باندې د خلک سبق وایي زکه چې حالات هیڅ پته نه لګي هغه جنه کې چې کم چا سره زما په شان د مصحب شي خدای مخکې رسو سو ساتل والنی لکه څنګه زما پیرنټس نشته زما خر خو اخی نشته زه مکمل یوازې ما انډیپندنت یم نو زه اکثر سوچ کوم که چېرې زما خامن څه سری په ما تعلیم نه وکړي نو ما به دې معاشره کې څنګه وخت تیرو حالات ته ګورم نو ټول مور پلار خپل لور سره ډېره مینه کوي نو زه وایم د دې د مینې حصه زه وایم چې دله جهیز نه ورکوي او تعلیم دې ولا ورکوي ضروري ځکه چې د حالاتو هېڅ پته نشته او سبا ته د بل چاته چې محتاجې ژوند تېرې نو خپل لاس سره ګټلې خوشي اټلیسټ چاته محتاجه کېږي خو نه نو جنکو دپاره سبق ډېر ضروري دی
په پروګرام کې کم وخت پاتې دی بس دا تپوس په تاسو نو کما چې د مستقبل لپاره آینده لپاره ستاسو څه پلانونه دي
زه ځکه خوښ لرم چې زه ماسترز وکړم لا کې لکه ما ډېر کوشش هم کوو یو ځل زه پکې یونیورسٹی آف سنډرلین ته هم راغم زما هزبنډ ولېږلم خو هلته چونکې ما یو دوه میاشتې تېرې کړې او زما کشرې زویم یو نیم کال پرېښې بیا ورپسې خپم نو زر پاکستان ته راغم واپس ماسترز آف لا او پی ایچ ڈی لا کې کول دا زما یو هغه دی ایم ورته وی یا خواهش ورته ویلې چې زما خواهش دي مستقبل کې چې کوم دی پی ایچ ڈی وکړم
الله دې تاسو له کامیابی درکې ډېره ډېره مهرباني امنا ستاسو سره خبرو ډېر خوند وکړو امید کو چې دا پروگرام به ساسو خوښ شوی وي دا امن رفیق سره مونږ خبرې کولې په راتلونکو هفتو کې به دغه شان نور میلمنې راځي دای سه به خبرې کو تر هغه د ځان خیال ساتي د الله پامن
د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند نومان ډونالد ټرمپ بریا ولې د حیرانۍ خبره وه آیا دې بریا افغانان د افغانستان حکومت ته او افغان شنون کې هم حیران کړل او کڅنګه د دې اسباب څه دي افغانان د ډونالد ټرمپ ولسمشرۍ ته خوشبینه دي که اندېښمن د افغانستان حکومت څه هیلې لري د امریکا ولسمشرۍ په انتخاباتي کمپین کې دواړو نوماندانو ډونالد ټرمپ او هیلری کلینټن ولې په خپلو بهرنیو تګلارو کې د افغانستان زیات ذکر ونه کړ د ډونالد ټرمپ ولسمشرۍ پر افغانستان او د هغه هیواد پر حالاتو څه اغیز وکړي آیا د خاص بدلون هیلې پکار دي او کنا تګلاره ښایي پخوانی پاتې شي دا نورې پوښتنې مو له پوهانو سره څېړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو د نومبر پر اتمه په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات وشول چې د ریپبلیکن ګوند نومان ډونالد ټرمپ وګټل ټاکل شوی چې نوموړی د 2018 زیږیز کال د جنوري لشلمې د نوي امریکایي ولسمشر په توګه کار پیل کړي ټرمپ په خپل انتخاباتي کمپین کې ځنې داسې لانجمنې څرګندونې کړې وې چې له کبله یې نه یوازې د نړۍ د ځینو هیوادونو پر کچ بلکې د خلکو او پوهانو غبرګونونه هم وپارول او ډېرو خلکو دا هیله لرله چې د ډیموکرات ګوند نوماندا هیلری کلینټن به په ټاکنو کې بریالی شي کله چې د انتخاباتو نتیجې اعلان شوې او معلومه شوه چې ټرمپ له هیلری کلینټنه زیات انتخاباتي رای یا الکتورال کالج ووټس ګټلي دي نو کلینټن ورته ټلیفون وکړ او خپله ماته ومنله ټرمپ خپل بریا اعلان کړه او پر رسنیو کې د دې خبر لخبرېدو سره سم د یو شمیر هیوادونو مشران خلک او شنونکي حیران شول د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې د ټرمپ پر انتخاباتو د افغان شنونکو نظر اخلو آیا د هغه ټاکنه د افغانانو شنونکو او حکومت لپاره هم د حیرانۍ وړ وه او کنه په کابل کې د سیاسي چارو شنونکو باسین بریال وایي رسنیو چې د امریکا انتخاباتي کمپین په څه ډول خوده داسې ښکارېده چې هیلری کلینټن به یې وګټي خو د ټرمپ بریا د حیرانه کړ
په دې دلیل چې کوم ډول تبلیغات چې کېدل میډیا چې د حالت څنګه ترسیم او دلته چې کومه تماشا ولا دغه وا چې کېدای شي کلینټن یې وګټي د افغانستان حکومت د دې لپاره چې د دوی سره بیا برخورد یو څو لږ تغییر ونه کړی د تدریجي غي د کلینټن راتګ ته هم خوشبینه و هم تر یو اندازې تصور کوي چې غیر اطلاعي دا نوې خبره وه بیا وروسته په دوه درې دلایلو خلک ورته خوشبینه هم دلیل دا دی چې په انتخاباتي کمپاینونو نو کې ټرمپ د پاکستان پر خپل دریځ ډېر تیو چې دی تاسو تل کېږي چې هغه د خپلې برخه کې کوټه لګاو اخلي نو دا د افغانستان لپاره تر ټولو هغه اساسي لومړیتوب دی چې تاسو افغان دولت او د خلک دایمي وي چې په ترګرو ځلې په افغانستان کې نه دی هغه د افغانستان سره باندې دی او پاکستان ته شرکې نو کېدای شي یو خپلې برخه کې چې دا د تروریزم منابع و چې یو د طالبانو په برخه کې پاکستان باندې فشار راوړي چې طالبان خبرو ته کېږي اساسي مثال دا ده چې اوس داسې تصور کېږي چې ټرمپ
له دنیا نه د امریکای د دغه سي د ترتیب نفوذ د کمولو په لټه کې هم دی چې کله وړي چې امریکا په امریکا کې دننه وساتي او په دې ترڅ په امریکا نه به دا شاکم دی چې په ځینو مواردو کې دوی په خپل دخیل دي د خپل ګټې لري چې هغه د سیمه ایزو هیوادونو د دولتونو خلکو د ګټو سره په ټکر کې وي په دې اساس دي تم پرې اندازې خلک خوشبینه
ورته نظر د کابل پونتون د سیاسياتو او نړیوالو اړیکو څانګې استاد ډاکټر ودیر ساپای هم لري او وايي ترامپ د خپل تګلارو په سم ډول پر روښانولو کې زیات دقیق نه وو
دا ځان د ریزنز لري ولې چې موږ چې دا کمپاین دې دوه خواو لیدر دا چې ترامپ دې دا چې اکیوریټ نه وو په خپل پلان کې او خبرو کې او دغه کې نو ځکه موږ ویل چې مسز کلینټن با دا ویسي ولې چې هغه بلدان وو فورن منیسټر هم پاتې شوی وو او دا چې ښکارېدل چې خلک ډېر انتوزیاستیک وو
خو د کابل پونتون د سیاسياتو څنګه بل استاد نصر الله ستانکزی وایي د په انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ بریا حیرانه نکړ
ما ته ډېر حیرانی خبر نه و د لپاره چې په انتخاباتو کې په ټول ټاکنو کې داسې کېدای شي یو بل دا ما ته د لپاره ډېر حیرانتیا خبر نه و چې د امریکای انتخاباتو کې په عنعنوي ډول یوه دوره دوه دورې کله چې یو ګوند فرضاً دموکراتان په قدرت کې رسېږي بل وارې ریپبلیکان نو دوه نورې دموکراتانو حکومت کړی بلې خوا نه تاسو پوهېږئ چې په داسې هېوادو لکه د امریکا په متحده ایالاتو کې او بل هر هېواد کې پیسې سرمایه هم خپل کار کوي بلان ډېر د پاملرنې وړ او اضافي خبر نه و چې دا پتن
په کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز سیډونکو حکمت الله اعظمی هم وایي افغانان هم د ترامپ بریا حیران کړل دی وایي افغانانو ځکه د امریکا په انتخاباتو کې زیاته دلچسپي لرله چې ترامپ اکثر لانجمن بیانونه ورکول
په ټوله دنیا کې چې حیرانوونکي افغانانو ته هم داسې د حیرانوونکي خبره پر مختګ او حتی افغان دولت خلکو دا فکر کوي چې ترامپ نیگیټی او کلینټن نیگیټی دلته څو مسلې ډېرې مهمې وي د افغانانو لپاره افغانان دغه د امریکا انتخابات ډېر د نږدې څخه څارل د تیر کلونو یا د تیر انتخاباتو څخه دا شی متفاوت و په څو دلایلو باندې یو خو دا و چې ترامپ ډېر کنټروورشل دی داسې خبرې کولی چې په هغه کې افغانان یا مسلمانان ته به یو نوه خبرې دغه راتللې مثلا د مسلمانانو بندېدل د امریکا څخه دا یو دغه نقطې وې چې افغانان یې د امریکا انتخاباتو څارلو ته رابلله افغانانو ډېر په دلچسپۍ سره دا انتخابات څارله او توقع یې اکثره وخت پورې دا و چې کلینټن به وګټي او امیدواري هم کلینټن ته پر دې و چې دا په خارجي سیاست کې ډېر زیات تجربه لري نو دا به وګټي او جالبه لا هم دا ده چې دغه افغانان چې هلته د امریکا کې د یو شری رئیس جمهور کېدل غواړي حتی نه خپل لور او خور مکتب ته نه پرېږدي مګر دلته بیا د امریکا کې د یو شری د رئیس جمهور کېدلو غوښتنه درلوده
بریال وایي افغان حکومت د ترامپ ولسمشرۍ ته زیات خوشبینه نه ښکاري ځکه چې کېدای شي نوموړی په هغه هیواد کې د خپلو سرتیرو حضور په اړه جدي باس وکړي
کله دولت دې دې بیا ورته وګوري دا پرسند دولت وګوري بیا خوشبینه نه دي پر څو د لایل یو خدای هغه ته دا وی چې دې فکر کوي چې د ځواکونو د وټلو مثال کې دی چې د جدي مطرح شي او د ځواکونو د وټلو سره د نورې مرستې کې نه جوړه انده چې ترامپ یو سوداګری د شته موزي لري او دا داسې خی چې د به د مرستو د لګښتونو په برخه کې ډېر محافظه کاری په احتیاط کوي او په پرسند خو ډېر د نړیوال ټولنې په مرستو کې تکیه مشخص ته ولا مقام ته د ترتیل پورې د هر څه لګښتونه هغوی ورکوي نو په دې لحاظ د دولت د اړخه څه ده اندېښنې وړ ده مګر دا چې بیا څنګه دوی خپل ځان ته لوبې کولی شي څنګه یې ترجمولی شي دا سره د افغانستان دولت په دې برخه کې تروسه وسي کوي کله ګوندرې اخیستی یو څو سوازي دي چې ولسمشر او اجرایه رئیس جنوري کې امریکې ته ځي او لیدلو هڅه کوي چې ترامپ سره وګوري مګر نور هېوادونه لکه روسیې هېوادونه چې عملاً موږ ورته کېدو هندستان د خپل تدریجي شدیده لوبې روانه ده او پاکستان هم خپل خلک په طریقه تر کنټرول کې لیدل شي
شنن کی گنی چھ امریکائی انتخاباتو کے افغانان زیات دلچسپی اخیستہ خو پٹاکنیس کیمپین او د ٹرمپ او کلنٹن پ مناظرو کے افغانستان زیات یاد نشو پ بہرنی سیاست او د بہرنی تگلاری پ برخه کے د دواڑو نمائندانو زیات توجہ د شام عراق او اسلامی دولت او روسیه لوری توا د افغانستان پ اڑا زیات باس نہ کول د څخ کارندوی کوي استاد نصر اللہ ستانکزی وای د شام او عراق موضوعات بیڑنی ول او افغانستان د امریکا استراتیجیک ملګری دی نو زکه یې زیات ذکر نه کیده
د افغانستان افغانستان او امریکا د متحده ایالات ترمنځ یو ستراتیژیک دوامدار تړون وجود لري چې د دواړو هیوادونو روابط تنظیموي. داسې په داسې حال کې ده چې د سوریې یا اسلامي دولت یا نور مسایل د امریکې دپاره ایمرجنسی او عاجل نقطې دي په سیاست کې. نو په دا اساس زه فکر کوم چې داسې ډېر ورته پاملرنه نه سوې. زما عقیده ده چې د امریکې د متحده ایالاتو نوي دولت په د افغانستان په ارتباط کوم ستراتیژیک بدلون نه ښایي چې رامنځته کړي. که د افغانستان ته ګټه رسوي که نه رسوي، خو پاکستان ته به ټرمپ د حکومت که چېرې پاکستاني چارواکي په خپلو سیاستونو کې بدلون را نه وړي، د پاکستان په ضرر به وي د ټرمپ حکومت. هغه په دې معنا ده چې تاسو ګورئ چې هغه په خپل انتخاباتي کمپاین کې هم دې مسلې ته پاملرنه درلوده، او په دې وروستیو کې د پاکستان نږدې کېدل روسیې سره، له چین سره، او د ځینو ګډو پوځي عملیاتو یا د ځینو تړونونو او مذاکراتو کول، دا په یقیني ډول امریکا
اعظمی وای په انتخاباتي باسونو کې د افغانستان زیات ذکر نه کول دا معنا نه لري چې ګواکې افغانستان امریکا ته مهم نه دی پاتې. دا وای د افغانستان په اړه د ټرمپ او کلینټن دواړو تګلارې یو ډول وي.
دا چې افغانستان د دې د خبرو په اجنډا کې نو، په کمپینونو په اجنډا کې نو، یا په ډیبیټ کې نو، دا په دې معنا نه چې افغانستان ورته مهم نه دی. زه فکر کوم افغانستان حتماً ورته مهم دی، مګر دا چې دوی په دې باندې ډیبیټ نه کوي، زما فکر د دې یو عمده دلیل دا کېدلی شي چې دوی دواړو د امریکا پر حضور او دوامداره حضور او په افغانستان کې د دوی د پاتې کېدلو باندې یو نظر درلود. یعنی دوی د نظرونو اختلافات نو د افغانستان په مسله باندې، په هغه مسله کې چې دوی اختلافات ونه لري د یو بل سره، نو بیا هغې ته ضرورت نشته چې ډېر ډسکس او ډیبیټ کولی شي. یو خو دا ریپبلیکن یا جمهوري غوښتونکي بالعموم که تاسو وګورئ، د دوی پالیسي دا ده چې په افغانستان کې باید د دوی خپل فوځي حضور زیات شي. مګر بیا ټرمپ بالخصوص هم ویل دی چې د افغانستان کې خپل عسکر لس زره کلن ساته مش تر څو پورې وکولی شي چې د پاکستان غوندې هیواد کوم چې اټومي حرکت یو اټومي وسله لري چې هغه پر وساتلی شم.
ورته خبره استاد ساپای هم کوي او زیاتوي، دا ښکاري چې ټرمپ به د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې زیات جدي وي.
د افغانستان ته د دواړو یو ده، ولې چې کله چې بن لادن د مرګ نه مخکې اوباما هم راغی، نو بیا د افغانستان موضوع یې مخه ریپبلیکنو ته پرېښودله، خصوصا د ملټري اوپریشنز او لیډران مغه ریپبلیکان وو. ولی چې هغو بش شروع کړی دا جنګ او هغوی ورته پرېښودله چې دوی ختم کړي، خو په هر صورت دوی تر اوسه پورې په کې داسې ډېر کامیابه نه دي، نو ځکه هم یوه تبصره پرې نه شوه کولی. دومره ښکاري خلک عقیده لري دلته چې ټرمپ به لږ ذره سیریس وي د انټي تروریزم د وار په مقابل کې، او داسې به یې سوسته نه پرېږدي.
د سیاسي چارو شنونکی باسین بریال زیاتوي، ډونلډ ټرمپ به د افغانستان او سیمې سیاستونو او حالاتو په اړه هغه مهال دقیقې تګلارې روښانه کړی شي چې سپینې ماڼۍ ته ورشي.
ټرمپ به د سیمې شرایطو ته او د امریکې د دولت سیاستونو د نړیوال سیاستونو په برخه کې هغه وخت دقیق ارزونه کولی شي کله چې د سپینې ماڼۍ ته لاړ شي. دا خبرې ټولې انتخاباتي او کمپاینی وي، او کمپاینونه خو تاسو معلوم دي چې ډېر وخت هغسې تعمیلي بڼه نه لري څنګه چې ویل کېږي، د خلکو د احساساتو د رایې د راټولولو دپاره وي. خو کوم ډول لګښتونه چې دوی دلته لري، او د تقابل مسله ده، دا پرې تاثیرات لري. دویم دا دی چې د روسانو سره د دوی د اړیکو مسله ده. د روسانو خو تر ټولو لوی اندېښنه ده د فزیکي حضور دی د امریکایانو په افغانستان. نو دوی که یو توافق ته رسېږي، د یو ډول فکر دا دی چې کېدای شي یو ډول توافق پاتې نه دی چې دوی د دوی خپل فزیکي حضور کم کړي. ضرورت پېره نشته په نورو برخو کې د کار وکړي. سوله خو د دولتونو ضرورت نه دی، سوله خو بیا بل هغه لرلی شي. مګر دا اندېښنه اساسي دا ده چې ډېر امکان لري د کورو د کمیدو سره، یا د هغې بغیر هم په افغانستان کې مرستې چې د افغانستان سره په څو برخو باندې کېږي په هغې کې کمی راشي، ځکه چې دلته به یو محاسبه رامنځته شي او افغانستان دولت شفافیت ته لحاظه د نورو اړخونو نه تر اوسه هم نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا ته نه هغسې اطمینان ورکړی، او نه چې اوسنیو شرایطو د حکومت جوړښت ته منګورو په دې توان لري چې د دې شفافیت عملا ثابت کړي او تضمین کړي.
څېړونکی او شنونکی حکمت الله اعظمي زیاتوي، ټرمپ په سیاست او بهرني سیاست کې زیاته تجربه نه لري، نو د افغانانو لپاره ښه خبره دا ده چې ټرمپ ښایي داسې کسان د بهرني سیاست لپاره را انتخاب کړي چې د افغانستان په ګټه تمام شي.
ډېر مهم خبره افغانان ته یا په افغانستان کې خلکو ته دا دی چې د ټرمپ چون چې دی په خارجي سیاست کې خپل تجربه دومره نه لري او کار نه دی هیڅ نه دی کړی، نو د دوی پر هغه ایکسپیرینس او بد تجربه ډیپلوماټانو باندې ډیره تکیه کوي. د افغانستان لپاره د فکر کوم د تر ټولو بهترین انتخاب زلمی خلیلزاد وي. نو افغانان هغه ستایي چون چې د زلمی خلیلزاد هغه کوم موقف چې دی هغه افغانان ډیره خوښیږي. یو د موقفونو څخه دا دی چې هغه وایي چې پاکستان باید ډیر فشار لاندې راشي چې ترڅو د ټروریزم پر وړاندې باندې چې د مبارزه او څو ډیر زیات فشار پر راشي.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې مو اوریدل چې په امریکایي ولسمشریزو ټاکنو کې د ډونلډ ټرمپ بریا افغانان او ځینې افغان شنونکي هم حیران کړل، خو ځینې نورو ته دا د حیرانۍ خبره نه وه. پوهان وایي کېدای شي چې ټرمپ د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې زیات جدي ووسی. د دې پوهانو په اند په انتخاباتي کمپین کې د افغانستان په اړه زیات بحث نه کېدل دا معنی نه لري چې هغه هیواد امریکا ته نور مهم نه دی پاتې. دوی دا هم وایي چې افغانستان د امریکا ستراتیژیک ملګری دی او هلته امریکایي سرتیري پراته دي، نو د ټرمپ تګلاره هم ښایي د ولسمشر باراک اوباما له تګلارې زیاته بدله نه وي. خو داسې ښکاري چې ښایي نوی امریکایي ولسمشر د بهرني سیاست او افغانستان لپاره داسې کسان وټاکي چې پر پاکستان د زیات فشار لامل شي. افغان شنونکي د نوي منتخب امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سیمه ایزو نړیوالو او کورنۍ تګلارو په اړه څه اټکل کوي، څه وړاندوینې کوي او څه ګڼي چې که پر پاکستان او ایران فشار زیات شي نو پر افغانستان یې څه اثرات کوي؟